द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे قدم منوریدون کو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده نن د شروع ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې شلمانه ته د پیښور کې وخت شوې دی د ماخامې شپک په کابل کې دی پینځنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 8 بجې شوې دی د دې یو ساته خبری خبرونه باندې کوونکی وګ مجالوان
او زم بختور شه
تاسټولو ته هر کلی وایو او لاول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د هند او پاکستان ترمنځ پر روانه شخړه میډیا سره په خبرو کې د امریکا صدر ډانلډ ترامپ ویلي په حالاتو خبر دی خو وایي خبره به پرې په مناسب وخت کوي
او هند پاکستان په استخباراتي ادارې ISI او پوز باندې د کشمیر په پلواما کې د ترګری د پیښې تور لګولې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودھری ویلي ریاست د ترګری ملاتړ نه کوي
بہت سارے جو اس طرح کی تنظیمیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ان کو بہت سکویز کیا گیا ہے اور اب یہ ایک سٹیٹ پالیسی ہے یہ صرف حکومت کی نہیں ہے ریاست کی پالیسی ہے
د پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې نږدې شپېته عدالتي افسران مقرر کړي او د صوبې وزیر شارام ترکی ویلي چې ډېر زر به په دغو سیمو کې انتخابات ترسره شي
د هر یو ویلج کونسل کې به 500 یا 600 ممبران وي اب جرګی خو الیکټډ وي ته به په خپل خوښه ول ووټ ورکړي خلکو ته به 30% فنډ ملاوي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو موسی ملګری اوسئ اول هم پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د هند ولقی لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې راترګری د پیښې تورونه هندوستان په پاکستان لګولي او د امریکا صدر ډانلډ ترامپ ویلي هند او پاکستان د خپل منځي تاوتریخوالی د خبرو اترو د لارې ختم کړي دا به د دواړو گاونډیانو لپاره خوي نوموړي ویلي دي د پدغه شخړه خبر دی خو په مناسب وخت به پی خبري کوي د هند د پوز یو لوړپوړي چارواکي د پلواما په برید کې د پاکستان په پوز او استخباراتي اداره ISI د ککړتیا تورونه لګولي او ویلي دي د جیش محمد کومو تونلارو چې برید پلان کړی وو هندي پوز په سلو ساعتو کې دننه وجلی دي په یاد ځانمرګي برید کې د هندي ځواکونو یو کم 50 پوځیان وجل شوي او 100 نور جوبل شوي جیش محمد ډلې د دغه برید ذمواري منلې وه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تېر ورځ ویلي وو که هند ورته د کمو ترهګرو قوي ثبوتونه په لاس ورکړل نو پاکستان به یې په ضد ګامونه واخلي خو د هند خارجه وزارت د عمران خان دغه بیان رد کړی د پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری ویلی پکار د چې پاکستان د خپلو گاونډي هیوادونو سره خې اړیکې وساتي غنی په نړۍ کې به یوازې شي
د خیبر پختونخوا د کورونو قبایلی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په قبایلی ضلعو کې د زندانونو د جوړونې د پروبیشن پروسیکیوشن او د پبلک سیفټي د کمیشن د ادارو د غزولو د بیړني پلان منظوري ورکړې ده حکومت زیاتوي په دې به د صوبایي حکومت 290 بلیونه روپۍ مصرف راځي د دغې تر څنګ صوبایي حکومت دا هم ادعا کړې ده چې 950 عدالتي افسران په قبایلي ضلعو کې د ګمارلو لپاره نمونه وړاندې کړی شوي دي او وایي چې هلته کې به ټاکنې هم زر تر زره کیږي په دې هکله نور تفصیل راکوي حمیدالله رپورټ کې
د قبایلی ضلعو د عدالتي نظام دپاره د پېښور های کورټ یو کم شپېته جوډیشل افسران په قبایلی ضلعو کې د لګولو دپاره نومولي دي دې کې 2 سینیئر سول ججان یو کم 1.5 سول ججان او 2 اډیشنل ډسټرکټ اینڈ سیشن ججان شامل دي د پښتونخوا حکومت په نږدېو کې د قبایلی ضلعو د عدالتونو دپاره 950 پوسټونه اجرا کړي وو د های کورټ نه مطبوعاته لیګل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي په وو قبایلی ضلعو کې به په سمدستي توګه د عارضي نظام لاندې عدالتونه فعال کول شي تر څو چې ټول عدالتي نظام دغلته کوي نکړل شي نوې تعینات شوي ججان به د عملې دپاره د قبایلی ضلعو په ډومیسایل سمدستي برتي کول شي په خبر پاڼه کې ویل شوي په قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو عمل تن کولو دپاره یو سټیرینګ کمیټې هم ټاکلې ہائی کورٹ د پیښور جوډیشل اکیډمۍ ته په قبایلي ضلعو کې د ټاکل شوو ججانو او د عدلیې د نورې عملې په بیړني توګه د تربیې د کورسونو پیل کول هم ویلي دي. د کورنۍ او قبایلي چارو محکمې د دې غرض لپاره یو اوږدمهاله پلان هم تیار کړی دی چې پکې په تمام قبایلي ضلعو کې د جیلونو جوړولو او په دې ضلعو کې د 1500 وړې بندیخانو د حالت ښه کولو لپاره پکې 1.4 بلین روپۍ مصرف اندازه شوی دی. حمیدالله ویو ویر ڈیوا نیوز پیښور.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
د کراچۍ ترګرۍ ضد عدالت د پښتون ځوان نقیب مسید او دغه سره درې نورو وجل شوو کسانو په مقدمه کې په پولیس افسر راوانوار او هغه سره پولیس ډله باندې د مارچ په 15 نیټه د فرد جرم لګولو ویل دي. نقیب مسید او هغه سره درې نور کسان تیر کال د جنوري په 13 نیټه کراچۍ ښار کې په شالطیف ټاون کې په یو جالي پولیس مقابله کې وجل شوو. د یادې مقابلې مشتری د هغه وخت د ملیر ضلع پولیس مشر راو انوار کوله او د پولیس پلټون کې ډلې دغه مقابلې ته جالي ویلی وو.
د پاکستان د اعتصاب قمی اداري یعنی نب د سند اسمبلی سپیکر هغه سراج دورانی نیولی دی په هغه تور دی چې د آمدن نه سیوا شتمنۍ یې جوړې کړې دي. هغه سراج دورانی د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري. نیب د دورانی د نیولو په اړوند جاری کړي بیان کې ویلي دي د قومي ادارې د کراچۍ څانګې د پنډۍ او مرکزی استخباراتي څانګې په مرسته هغه سراج دورانی یې نیولې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې لپاره د لوی جرګې د جوړېدو اعلان نیټه کړې ده. د سولې سیمه ایزې اجماع لپاره د ولس مشر اشرف غني سلاکار د سولې عالي شورا یو مشر ویلي دي د جرګې جوړېدلو لپاره 50 کسیزه پلاوی ټاکل شوی دی. نور تفصیل د ډیوا همکار رحمان بنیری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا او د دارالانشا مشر عمر داوودزی ویلي دي د افغان سولې لپاره مشاورتي لوی جرګه به تر دریو اونو په کابل کې جوړه شي. د افغانستان صدر اشرف غنی تیره اونۍ د سولې عالی شورا ته د مشاورتي لوی جرګې جوړولو سپارښتنه کړې وه. د دې جرګې جوړېدلو اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې روانې دي. دا هم ټاکل شوی وه چې طالبان به د اسلام آباد سفر کوي خو د روانې اونۍ په سر کې دغه سفر د افغانستان د اعتراضونو وروستو ځنډېدلی دی. د افغانستان صدر اشرف غنی د سولې په موضوع په خپل وروستي بیان کې یو وار بیا په پاکستان او طالبانو غږ کړی وو چې ځانونه دې سپین کړي. هغلی غنی ویلی وو طالبان دې له پاکستان او پاکستان دې له طالبانو سره خپل اړیکې ښکاره کړي چې پر کوم اساس جوړې دي. هغلی غنی روانه اونۍ د زلمی خلیلزاد سره ملاقات وروسته ویلی وو د سولې په لړ کې پرمختګ شوی دی خو تلپاتې او باعزت سولې ته د رسیدلو لپاره لا د یو شمېر ګامونو ضرورت دی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د سپینې ماڼۍ یعنی وایټ هاوس سترو چارواکو سعودي عربستان کې د اټمي ریاکټرونو جوړولو او سعودي عرب سره د امریکې د اټمي ټکنالوژۍ د شریکولو یو منصوبه وړاندې کړې ده. په دغه منصوبه د امریکې د سلامتیا چارواکو خبرداري ورکړې دي. دا خبره د کانګرس په یو نوي رپورت کې خور شوې ده.
د شام د باغوس سیمه کې د داعش په ولقه کې ګیرو خلکو خوندي سیمو ته د وړلو کار پیل شوی دی. رپورټونه وایي دا تو ټرکونو په یو قافله کې د دغې سیمې نه په ګڼ شمیر کې خلک راوستل شوي دي. خو دا معلومه نه ده چې نن د باغوس سیمې نه څومره خلک راوستل شوي دي او یا ګنې څومره عام وګړي دغلته د داعش وسلوالو په ولقه کې ګیر دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکي اندېښمن دي چې په باغوس سیمه کې نږدې 200 کورنۍ د داعش په ولقه کې اوس هم ګیرې دي او دوی ښځې او ماشومان تښتېدو ته نه پرېږدي. د کوردانو په مشرۍ کې د سیرین ډیموکراتیک فورس ډلې چې د امریکا ملاتړ ورته ترلاسه دی په دغه سیمه کې د داعش وسلوالو له وروستۍ خبرداري ورکړې چې وسله کېږدي او سلامي شي ګنې په ضد باید درانه پوځي عملیات پیل کړي. د باغو سیمه نه په زرګونو د داعش وسلوال تښتېدلي او د امریکا د صدر ترامپ انتظامی په یورپي هیوادونو غږ کړی د داعش سره ملګري خپل غړي دې په خپله قابو کړي.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د دې څخه انکار کړی چې 2014 انتخاباتو دوران یې 2009 ته چې په نوموړي باندې د زیاتې تورونه لګولي وو د هغې د پلټنې کولو لپاره خپل پخواني اټرني جنرل نه غوښتلي وو چې د ترامپ یو ملګري د پلټنو مشر کړي او داسې د ترامپ لخوا ښځو ته د چپ پاتې کېدلو معامله ښکاره نه شي. دغه تورونه د نهې پر ورځ د نیویارک ټایمز یو مضمون کې چاپ شوي دي چې تر مخه ترامپ ماتیو ویټکر باندې غږ کړی وو چې دغه پلټنې مشر دی جیفری برمن کړي چې په نیویارک کې د سویډي سیمو سرکاري وکیل دی.
د امریکا سره ډونالد ټرمپ د نهه په ورځ یو وار بیا د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو په اړه د ایمرجنسی لګولو خپلې فیصلې دفاع کړې او ویلي دي د کانګرس د منظورې نه بغیر هم دا اختیار لري چې په خپل سر د دغه دیوال لپاره فنډونه منظور کړي. د امریکا شپاړس ریاستونو د ګل په ورځ په کالیفورنیا ریاست کې د صدر ټرمپ د دغې فیصلې په ضد په وفاقي عدالت کې مقدمه درج کړې ده، خو صدر ټرمپ د دغې مقدمو په غبرګون کې ویلي د ده په خیال دوی به دغه مقدمه وګټي.
سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس وایي صدر ډونالډ ټرمپ به د نوي مرستیال سرکاري وکیل په توګه جیفري روزن نوم انتخابوي. دغه څرګندونه د نهې پر ورځ یو بیانیه کې جاري شوې ده چې یوه اونۍ وړاندې د امریکې د انصاف وزارت لپاره سینټ د ویلیم بار انتخاب کېدل تایید کړي دي. ښاغلي روزن د 2018 کال راهیسې امریکا د ترانسپورټ د ادارې مشر چارواکي پاتې شوی. د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نزمنګه خبری خبرونه ته غوږی. سم چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د هند بلقی لاندې کشمیر پلوامه سیمه کې سورزی وړاندې ترګری د پیښ تورونه چې هندوستان په پاکستان لګولی، پاکستان دغه تورونه رد کړی دي. خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي ډېر دغه شخړې نه خبر دی، خو په یو مناسب وخت په دغه باندې خبرې کوي او په کار داره چې هند او پاکستان دواړه گاونډیان په شریکه باندې دغه خپلې مسلې یا کشالې شخړې د خبرو اترو د لارې هواری کی. د ډیو رډیو همکار، د ډیو رډیو خبریال د اسلام آباد نه اورنګزیب خان په نور تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
په 14 فروری هند واکلاندې کشمیر پلوامه کې د ترهګرۍ برید په نتیجه د پولیسو 44 تنه وژل شوي وو او هند په واضح دا تور لګولی وو چې دا برید جیش محمد نومي تنظیم د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړی دی. د برید پس جوړ شوی تنوع کمولو لپاره د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په پاکستان او هند غږ کړی دی چې خپلو کې دا مسلې حل کړي. وړاندې هم امریکا ویلي وو چې پاکستان د برید تحقیقاتو کې مکمل مرستې دی وکړي او څوک چې پکې ککړ دي هغوی ته د سزا ورکړي. د هند ترڅنګ ایران هم نږدې ورځو هلته شوی د ترهګرۍ پیښې تور په پاکستان لګولی دی. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری په دې دو بریدونو او د دې تور په پاکستان لګولو ویلي دي د بده مرغه د پاکستان حکومت چلوونکي هغه تن چې ښکاره نه دی په سیاست نه پوهیږي او دغه شان کارونو له وجې به زر پاکستان نړۍ کې یوازې پاتې شي.
ایران از آر نیبر اینڈ وی شوډ بی کیئرفل، وی شوډ بی مایندفل. It is a very large standing army. We should not have any issues with them. Agar unko koi shak hai, to we should cooperate with them. Aur international isolation to aapko samne nazar aa rahi hai. Back seat car mein drivers hota hai. Wo drivers ne apni PR pe aapko support karwa di hai. Kuch musliman mulkon se.
Asif Ali Zardari wahi. د موټر شاته سیټ باندې ناز ډرایور په حکومت نه پوهیږي او د دې تن په هڅو پاکستان سره ځین اسلامي هیوادونه ولاړ دي، خو په ظاهره پاکستان نړۍ کې یوازې پاتې شوی دی. هند او ایران پاکستان کې موجود د ترهګر ډلو باندې تورونه لګوي چې هغه دې هیوادونو کې کاروای کوي، خو یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت د پاکستان اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری ویلي دي ریاست پیدا سے تنظیموں نے فشار زیاد کر دے.
بہت سارے جو اس طرح کی تنظیمیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ان کو بہت سکویز کیا گیا ہے، اور اب یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے، یہ صرف حکومت کی نہیں ہے، ریاست کی پالیسی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ لے کے آگے بڑھنا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے.
جی وہی دا اس دا ریاست پالیسی دا چیدا سے تنظیموں باندھے با فشار نور ہم زیادہ وی خو ترکو میں دا ہند تورون معاملہ دا نو د دې تعلق عالمی سیاست سره دی. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هند ته د پیښو تحقیقات وړاندیز هم کړی وو، خو د دې په ځواب کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د عمران خان دا وړاندیز رد کړی وو.
The دا د وایس اف امریکا دی خبرونه ده. د هند او پاکستان ترمنځ پر روانه شخړه میډیا سره په خبرو کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي دي چې په حالاتو خبر دی، خو وايي خبره به په دې وخت کې مناسب نه وي. اخوا هند د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI او پوز باندې د کشمیر په پلواما کې د ترهګرۍ د پیښې تور لګولی دی، چې د دې په حقله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي چې ریاست د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي. په دې پرمختګ باندې خبرې کوو د ډیوې څیړنکار اسماعیل خان صاحب سره، چې دا وخت موږ سره په خبرونه کې ملګري شوي. ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړي مشه اسماعیل صاحب.
خوشحاله ودانو.
ډیره مننه کوو. هند نیخ په نیغه د پلواما د حملې تور د پاکستان په استخباراتي ادارې او بیا په پوز باندې لګولې دي. دغه تورونو په ځواب کې پاکستان څه غبرګون وړاندې کړي؟
دا څه ده چې تاسو په تاسو په نظر کې وي د پاکستان وزیر اعظم په خپل په تقریر کې په دې باندې خبرې کړې دي. د پاکستان خو چې نظر دی دغه دی چې دې کم خودکش حمله اورو چا چې دا بریت کړو هغه د هغه ځای مقابی کشمیری و. بیا دی دا و چې د فوج چې کوم هلته کې د یو د هند کمانډر دی هغه دا ویل چې په دومره غټ مقدار کې بارود د پورې غاړې د پولې پورې غاړې نه روړل دا ګران کار دی. نو پاکستان خو دغه وایي چې د جیش محمد چې کوم نوم اغستل شوی دی دا د پاکستان جیش محمد دی، دا د کشمیر مقامی دغه خپل چپټر دا غزه چپټر دی، دا د هغه داړه خدا بریچ شوی دی. خو بیا هم تاسو وګورئ نو د عمران خان بیا خپل تقریر کې دا ویلو چې د هند همیشه دا دغه تکرار او دغه مطالبه وا چې دی د هر څه ناول خبره په تاسو ترخ غره کول غواړي. نو په نوم بيدل پاکستان دا د وکړه چې دی تم تیار دي چې پاک د هند سره په طرف غره باندې خبرو کې د مخنیوي د پاره په دې موضوع باندې د هند سره خبرو کې او د هم ورته ویلي دي چې څه ثبوتونه ورسره نو هغه دی روړي ځکه چې دلته کې بریټ لا شوی نو چې مخه سره په پاکستان باندې تور لګول شو الزام ټول لګول شو چې دا د پاکستان دا راخه شوی دی. نو پاکستان کې د چې حکومت تغیر دا و چې دا د نریندر مودي دا چې کله کې دوه میاشتو کې انتخابات ټاکنې کې دول کې دي نو دا د سیاسي مقصد لپاره دا بریټ دی استعمالي په پاکستان باندې تورونه لګي چې د دې په بنیاد باندې اوټونه ترلاسه کړي.
او اسماعیل صاحب، د پاکستان گاونډي هیوادونه په دغه کې هند، ایران، افغانستان شامل دي، د ترهګرۍ تورونه په پاکستان باندې لګوي. آیا پاکستان د باندې داسې تورونه به هیواد په نړیواله توګه یوازې نه کړي؟
دا څه دي چې په دې دغه کې کوم غوړ نه دا خبره خدا شي دا چې د پاکستان سلور گاونډي هیوادونه کې درې هیوادونه چې کم دي نو هغه پاکستان سره خوشاله نه دي. د هند سره خو د پاکستان تاریخي یو تنازع پاتې شوی د کشمیر په سر باندې، نور د غرنګ تنازع هم دي د سیاچین او د سرکړي کو داسې بشپړه خبره ترې دي. نو هغه ته خو خبره واضحه ده. افغانستان سره هم د بدقسمتۍ نه چې کم دي نو تعلقات د پاکستان ډېر زیات خني، کله خوشي کله بیا اچانک خراب شي او دغه هم شاته او تاریخ دی. البته د ایران چې کم دی نو هغه سره پاکستان په عمومي توګه تعلق ور سره خپاتې شوې دی، کله دا سه مغټ مشکل مخه ته نظر راغلی سره د دې چې په افغانستان کې د پاکستان او د ایران چې کومه پالیسي وي هغه د یو بل پر ضد باندې وي. خو بیا هم د دې دواړو خپل تعلقات خو اوس خاص کر د مشرق وسطا په نړیوال چې کوم سیاست نوې دغه کیږي د پاکستان ته اوس چې کوم شهزاده راغلی وو کراون پرنس ولیت صاحب دغه نه دا د دې سره پاکستان سره دا تشویش ضرور وو، خاص کر د پاکستان د فوج پخوانی جنرال راحیل شریف چې کله د اسلامي د فوج د سعودي دغه د لاندې د اتحادي فوج مشر جوړ شو هم او هم التکه د ښنې وي. سو بیا چې په زایدان کې کله دا خودکش بریده شو نو دا د ریولوشنری ګارد چې کوم نه لري کوم کمانډان هغه په پاکستان باندې دا ضرور په منطقه کې یو مشکل په پاکستان د پاره په دې ځای کې را پیدا شو چې د هند سره افغانستان سره خو تعلقات د هو اوس ایران هم د خپل دغه اظهار شروع کړ.
او سیرون کی وای چې پاکستان د نړیوال فشار سره مخ دی، دغه فشار د لړکولو لپاره تاسو وینئ چې پاکستان کوم تیاریانی نیولې دي، سګامونه غستل غواړي؟
پاکستان داسې دا پاکستان لکه اوس داسې معلومېده چې خاص کر د افغانستان په لړ کې پاکستان واضح طور باندې یو کوشش روان کړی وو چې د افغان طالبان په دې باندې مجبور کړي چې د افغانستان د حکومت سره نیغ په نیغه باندې کینی. د امریکې سره خو طالبان ناست وو، خو د پاکستان دا کوشش دلته کولو چې دی دغه سره کینی، د افغان حکومت سره کینی او د مسالې یو سیاسي تګلاره دغه کې را بهر کړي. خو بل اړخ ته چې کم دی، نو د عمران خان زما خیال داری چې کله نوی وزیر اعظم شوی دی، نو زه بدری زله دا خبره کړې و چې دی که هند یو قدم اوچت کړي پاکستان دوه قدمونه اوچتولو ته تیار دی. پاکستان غواړي چې د هند سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هند چې کوم دی د هغه نرندر مودي په دغه کې دریځ چې کوم دی هغه ډېر زیات سخت دی. د لومړي ورځ نه د پاکستان شروع کې د نواز شریف لپاره هغه په لاهور ته راغلو، دلته کې یو ډېر څه ډرامایي یو قسم له دغه جوړ شو چې کېدی شي د هند او د پاکستان تعلقات ښه شي. خو بیا اچانک بیا تعلقات خراب شو، د پټان کوټ باندې حمله شو او بیا پاکستان باندې الزامونه لګېدل. خو زما خپل خیال دا دی چې پاکستان اوس کوشش کوي، ښکاري داسې چې فوج او پاکستان حکومت نواز د عمران خان صاحب حکومت یو کوشش کوي چې پالیسۍ کې بدلون راولي او فوکس چې کم دی هغه دغه ته اوسي، ځکه چې د پاکستان معاشي حالات اوس د دې خبرې اجازت نه ورکوي چې دې په نړۍ کې او په دا کې منطقه کې دی بدنامه وي، په ده باندې الزامونه لګول کېږي مختلف قسمه. نو پاکستان چې کوم پخپل د کوم حالات سره مخ شو، خاص کر طرف کرے خلاف د جنگ نفس او په قبایلی سیمه کې، نو اوس یو کوشش یو هڅه روانه ده چې خپل پالیسي خپل د کی بدلون راولي.
مننه کوم اسماعیل خان صاحب تاسو نه چې موږ سره ملګری شو.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، Instagram @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا وایس اف امریکا دی. ور د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې لپاره د لوی جرګې د جوړېدو اعلان نیټه کړې ده. دغه نیټه اعلانولو وروسته دغه ډلې یو مشر ویلي دي چې 50 کسیزه پلاوی په دغه کې ډله کې شامل وي. تفصیلات اورو د دی ور رادیو د خبريال حقمل روان په دغه رپورت کې.
په دې ملاقات کې چې 13 ورځ په ارکی تر سره شوې دي، سولې په پروسې دی افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو په پیاوړتیا او د ترهرګرۍ په ضد د ګډي مبارزې په اړه بحث او خبرې شوې. د ارک د خبر پاڼې لمخې جنرال جوزف وټل له ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات پر مهال ویلي، امریکا متحد ایالات به له افغانستان سره ستراتیژیکي ملګرتیا ته دوام ورکوي او له ترهرګرۍ سره ګډه مبارزه به جاري ساتي. د سیاسي چارو څېړونکي امین الله شرک وایي، د سولې په پروسه کې نه یوازې د امریکا مرسته اړینه ده، بلکې د سیمې هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې راتګ ناشونی دی.
دا د سولې مالکیت به د افغانستان دولت او د افغانستان خلکو ته ورکړ شي. د افغانستان دولت د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي، اما په مجموع کې امریکای متحده ایالات بدون شک د تفصیل او ثبات راوصلو کې راغند لوبول شي، خو هغه رول چې په پخوا کې لوبول شي هغه رول وسترها دي پلاس کې نه ده، بلکې د منطقې د هیوادونو سره باید دوی لار ونیسي. د دې غوښتنې هم باید په نظر کې ونیول شي، په شمول د پاکستان، ایران، چین او د منطقې د هیوادونو.
په ورته وخت کې د امریکا د مرکزی کمانډنۍ کمانډان جنرال جوزف وټل له CNN TV سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د ایش ډله د امریکا لپاره ګواښ دی. نوموړي ویلي، د ایش ډله په افغانستان کې د سوشل میډیا لارې په امریکا کې نفوذ پیدا کوي او دا ډله به په راتلونکي کې په امریکا کې د یوه ممکنه برید لپاره له خپلو ارتباطي کسانو ګټه اخیستلی شي. د سیاسي چارو څېړونکی امین الله شرک وایي، د امریکا په ګډون د نړۍ او د سیمې هیوادونو لخوا تر هرګر زید مبارزه په ریښتینی توګه د تیرو ولسو کلونو پر مهال په افغانستان کې نه ده تر سره شوې.
چیرته نړیوال اوس هم افغان دور امریکای متحده ایالات دلته صادقانه مبارزه تر سره نکید د ترورستان په وړاندې باندې او د افغانستان د دولت او مصالح مخالفینو په خاص ډول باندې د دې سرچینې وچی نکي د دې هغه دولتونه او هغه استخباراتي ډلې چې په منطقه کې همکاري کوي کومک کوي معاونت کوي د لوجستیکي امکانات برابرې دي تا پیسې برابرې او د خپل خاور په اختیار کې ورکړې ده ذکر کوم چې دا به بیا د نړۍ لپاره ډېر زیات خطرناک وي
افغانستان کې د ایش ډله په داسې حال کې جنرال جوزف فوټل د امریکا لپاره سترګواښ ګڼلی چې په دې وروستیو کې افغان حکومت ویلي د افغانستان په زیات شمېر سیمو په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې د ایش ډلې ته یې ماتې ورکړې او د دې ډلې لسګونه مشران او د هغوی جنګیالي په تېر او روان کال کې د ناټو په هوایي ملاتړ شوي عملیاتو کې وژل شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا د وخت خبرونه ده. قدمونه اوریدونکو، اوس هم د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په اړه د پیښور پوهنتون چاینا سټډي سنټر لخوا درې ورځنی کانفرنس پیل شوی دی. کارپوهانو په خپلې ویناګانو کې ویلي که یو خوا د سی پیک د پروژو څخه اقتصاد وده لیدی شي، نو بل خوا تعلیم یافته ځوانانو ته کار روزګار موقع هم ورکولی شي. په دې اړه نور تفصیل لري عبدالرزاق.
د کانفرنس په اړه د چاینا سټډي سنټر مشر پروفیسر ډاکټر زاهد انور ویناوا سی پیک د پروژکټونو مجموعه ده او په دغه کې اعلی تعلیم هم شامل دی. په دې غونډه کې به د پاکستان او چین ترمنځ د تعلیم په اړه هلو ځلو باندې بحث کیږي.
خاص کر زموږ دا کانفرنس چې دی دا په هایر ایجوکیشن په اعلی تعلیم کې د پاکستان یونیورسټي او د چین یونیورسټي تر کومه پورې تعاون کولی شي، پاکستان کې او خاص کر په خیبر پختونخوا کې څنګه خوشحالي راتلی شي، څنګه طرح ګرې کمی راتلی شي، نو راغې یو حل دارې چې دا نوې کل چرې دی چرې دی له اعلی تعلیم ورکړی شي، سکالرشپ ورته ورکړی شي، دی دلته تعلیم حاصل کی بار لړ شي.
د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر محمد آصف خان ویناوا پاکستانی یو شمیر زده کوونکي د چین پوهنتونونو کې خپل زده کړې ترسره کوي. دغه طالب علمان به په راتلونکي کې د سی پیک په بیلابیلو شعبو کې د کار کولو جوګوي.
آلریډي ہماری یونیورسٹیوں میں اس مور دین 50 ایسے پی ایچ ڈیز آ چکے ہیں جو کہ چائنا سے پی ایچ ڈی کر کے ہیں اور وہ ابھی ہماری یونیورسٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سی پیک کے اندر ایک ایڈیشنل جو چیز فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کا. آپ نے سنا کہ ووکیشنل ٹیکنو ووکیشنل کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے اس کے اندر.
د پیښور شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ غنڈ تو ویل پو سی پیک کے د ناری نو سرسم زنانا زدکون کی ہم پو مختلف شعبوں کی کار کولے شی
پجینا کو کہ پو فیملیز کی ٹرینڈ دے جائے گئی نور ملکوں نو تم خپل بچمانی اس لے گی نو زمنگ ادا اس ما وقتی خبر کل چ تقریبا نتلس زمنگ سٹوڈنٹانی اگے تلی دی فار 6 منتھس چائنیز لینگویج اینڈ کلچر لرننگ نو مثلا مینیجریل پوسٹ ٹو پوزیشنز باندے یا ریسرچ کے نو دا سائنس پمت کے پا ایریا کے نو پٹولو کی زما خیال دا فیمیل ایکول پوٹینشل دے سی پیک کی دا کنٹریبیوٹ کولو.
دا پیخور پوہنتون پیس اینڈ کنفلکٹ سٹڈیز ڈپارٹمنٹ مشر پروفیسر ڈاکٹر حسین شہید سہروردی ڈیوت اویل پو خطہ کی دا گاونڈی حیوادون سرا اقتصادی تعلقات خ جوڑول دا یو ملک لپارا ډیر مهم وی. نموڑی زیادہ کلا دا سی پیک راتلو سرا ټول خطے تا فائدہ رسیدلی شی ولی کم مسائل چی دا یاد منصوبی لوجی رامنست کیدلی شی حقی پا اڑا جامع پالیسی وزکول ډیر مهم دی.
نو گوری دا مذہبی لحاظ سرا مونگ سمرا ہارمنی کریٹ کولی شو یو مذہبی لحاظ سے یو بل سرا سنگا چی دے سم ہرڈلز خورا نشی خلق ډیر زیاد چینیان بدل ترازی پاکستانیان بیال تازی نو سنگا سم مسائل خونی چی پیدا کی دے نو اغی سرا بسنگا کو یو ډیر امپورٹنٹ اسپیکٹ دا دے چی ډیر زیاد دا سے ملکون دی چی اغا غواری چی سی پیک چی دے اغا زان دا پار استعمال کی نو اغی دا پار زمونگ جوائنٹ اسٹریٹجی سدا تی دا پار مونگو سب چیتا پالیسی چیتا نے دے اختیار کر دا ډیر اهم ضرورت دی چې دا سب پالیسی جوړ کړو.
د چاینیز ایمبیسی په مرسته سره د سی پیک په اړه تابع شوی کانفرنس کې د خیبر پختونخوا و یونیورسټو استادان او زدکونکي برخه اخلي او په دې مقابله د ملک نوموړي پوهان په خطه کې د امن سوکاله او د اقتصاد خکولو په باره کې خپلې مقالې وړاندې کوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے منوریدونکو دا وایس آف امریکا دی واخ یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه د خبرونه ده هم دوام لري موسی ملګری اوسی یو وار بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د هند او پاکستان ترمنځ پر روانه شخړه میډیا سره په خبرو کې د امریکا صدر ډانلډ ترامپ ویلي په حالاتو خبر دی خو وای خبره به په مناسب وخت کوي
هند پاکستان په استخباراتي ادارې ISI او پوز باندې د کشمیر په پلواما کې د ترهګرۍ د پیښې تور لګولی د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودھری ویلي ریاست د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي
بہت سارے جو اس طرح کی تنظیمیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ان کو بہت سکویز کیا گیا ہے اور اب یہ ایک سٹیٹ پالیسی ہے یہ صرف حکومت کی نہیں ہے ریاست کی پالیسی ہے
د پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې نږدې شپېته عدالتي افسران مقرر کړي او صوبایي وزیر شارام ترکی ویلي چې ډیر زر به په دغو سیمو کې انتخابات ترسره شي
دی هر یو ویلج کونسل کې به 500 یا 600 ممبرانی اب جرګی خو الیکټډ وي تبه پختل خو خو ول ووټ ورکي اخر کو دبا 30% فند ملاوي
او سمر باندې کو خبرونه د تفصیل سره
د هند ولقی لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې د ترګرۍ د پیښې تورونه هندوستان په پاکستان لګولي د امریکا صدر ډانلډ ترامپ ویلي هند او پاکستان د خپل منځي تاوتریخوالی د خبرو اترو د لارې ختم کړي نوموړي ویلي په دغه شخړه خبر دی خو په مناسب وخت پکې خبرې کوي د هند پوز لوړپوړي چارواکي د پلواما په برید کې د پاکستان په پوز او استخباراتي اداره ISI تورونه لګولي دي په دغه برید کې د هند یو کم 50 پوځیان وجل شو او ګڼ شپې نور جوبل وو جیش محمد ډله چې په پاکستان کې مرکزونه لري د دغه برید ذمواري په غاړه اخیستې وه د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي په کار ده چې پاکستان د خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وساتي ګنې په نړۍ کې به یوازې شي
په خیبر پختونخوا کې د کورنۍ او قبایلي چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په قبایلي ضلعو کې د زندانونو د جوړونې پروبیشن پروسیکیوشن او پبلک سیفټي کمیشن د ادارو د غځولو د بیړني پلان منظوري ورکړي حکومت اعلان کړی چې په دې به د صوبایي حکومت 290 میلیون بلین روپی مصرفیږي د دغه ترڅنګ صوبایي حکومت دا هم ویلي دي چې 950 عدالتي افسران په قبایلي ضلعو کې ګمارلو لپاره نومول شوي دي او وایي چې د بلدیاتي او صوبایي ټاکنو لپاره هلې ځلې هم ترسره کیږي
د کراچۍ ترګرۍ ضد یو عدالت د نقیب مسجد او د هغه سره درې نور وجل شوو کسانو په مقدمه کې په پولیس افسر راونوار او هغه سره پولیس ډله باندې د مارچ په 15 نیټه د فرد جرم لګولو ویل دي نقیب مسجد او هغه سره درې نور کسان تیر کال د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په شاه لطیف ټاون کې په یو جالي پولیس مقابله کې وجل شو د هغې مقابلې مشري د هغه وخت د ملیر ضلعي پولیس افسر راونوار کوله
د پاکستان د احتساب قومي ادارې یعنی نیب د سند اسمبلی سپیکر هغه سراج دورانی نیولی دی په هغه تورونه دي چې د آمدن نه سوا شتمنۍ یې جوړې کړې دي هغه سراج دورانی د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري
او د شام د باغوس سیمه کې د داعش په ولقه کې ګیرو خلکو خوندي سیمو ته د وړلو کار پیل شوی دی رپورټونه وایي د 8 ټرکونو یو قافله کې د دغې سیمې نه په ګڼ شمیر کې خلک راوستل شوي دي خدا معلومه نه ده چې نن د دغه سیمه نه څومره خلکو کړي کړي او یا څومره عام وګړي وس هم د داعش وسلوالو په ولقه کې گیر دي
د وایټ هاوس تر چارواکو سعودي عربستان کې د اټمي ریاکټرونو جوړولو سعودي عرب سره د امریکای د اټمي ټکنالوژي د شریکولو یو منصوبه وړاندې کړې ده په دې منصوبه د امریکای د سلامتیا چارواکو خبرداري ورکړې ده د خبره د کانګرس په یو نوی رپورت کې خور شوې ده
امریکا صدر ډانلډ ترامپ د نهه په ورځ یو وار بیا د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو په اړه د ایمرجنسی لګولو د خپلې فیصلې دفاع کړې او ویلي دي د کانګرس د منځورۍ نه بغیر هم د سره دا اختیار شته چې په خپل سر د دغه دیوال لپاره فندونه منظور کړي
امریکا صدر ډانلډ ترامپ د دې څخه انکار کړی چې 2014 انتخاباتو دوران یې دوه زنانه او تا چې په نوموړي باندې د زیاتی تورونه لګولی دا غي د پلتنې کولو لپاره خپل پخوانی اټرنی جنرال نه غوښتلی چې د ترامپ یو ملګری د پلتنو مشر کړي او داسې د ترامپ لخوا خزو ته د چپ پیدا پاتې کېدو معامله ښکار نه شي. دغه تورونه د نهې پر ورځ د نیویارک ټایمز یو مضمون کې چاپ شوی دی چې تر مخه یې ټرمپ ماتیو بټکر باندې غږ کړی و چې دغه پلټنې مشر دی جفری برمن کړي. د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر شارام ترکی ویلی دی قبایلی ضلعو کې به لومړی د صوبایي اسمبلۍ او بیا د بلدیاتو انتخابات کیږي. نوموړي دا خبره نن مومندو ته د سفر په وخت کړې ده. ویلی دی قبایلی ضلعو کې به 208 ویلج کونسل هم جوړیږي چې پکې به په هر یو کونسل کې 15 یا شپږ غړي وي. د ډیوا رادیو خبریال ارشد مومند په نور تفصیل په خپل رپورټ کې راکړي.
شارم خان ترکی وی د نظام سره به اختیارات لاندې کچې ته لاړ شي او پرمختیي پندونه به د اولس په خوخه خرچ کیږي.
د هر یو ویلج کونسل کې به 15 یا شپږ ممبران ستاسو چې څنګه جرګي ابا جرګي خو الیکټډ وي تبه په خپل خوخه ولا ووټ ورکي. اخر کو دبا 30% فند ملاوي او د تحصیل په لیول به بیايو الیکټډ ناظمي او هغه باډي به هغه ته به صوبایي حکومت وفاقي حکومت 30% بجٹ ورکی اب پلار کی ادری گی نا اب ڈپٹی کمشنر پہ خوخ نہ رس اب رئیس پہ خوخ نہ رس اگلے میں صوبۂ حکومت پہ خوخ نہ رس اب رستہ سورا اصل اور بیار سو نچی دی تاغیر میں 30% کٹ کی گی لال نے بغیرش کونسل تک ڈائریکٹ پیسی دی تحصیل تک ڈائریکٹ پیسی دی.
شارم خان ترکی د بلدیاتی او صوبایي اسمبلی ټاکنو نیټې په اړه سنې دی ویلي. خو د تیر کال نومبر په میاشت کې د پاټا ټاسک فورس غړو د وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات وروسته ویلي چې په عیني توګه په کار ته چې 15 مې کال 2019 پورې په قبایلي ضلعو کې صوبایي اسمبلی انتخابات ترسره شي. خو د مومندونو د قومي اسمبلی غړی ساجد مومند وایي د قبایلي ضلعو پارلیمان غړي په شریکه یو بل قومي اسمبلی ته وړاندې کوي په کوم کې چې به د قبایلي ضلعو موجوده 12 د قومي اسمبلی سیټونه برقرار وساتل شي او د یو قومي اسمبلی سیټ په سر به د صوبایي اسمبلی 2 سیټونه ورکړل شي. ساجد مومند وایي د دغه بل په وړاندې کولو ټول د قبایلي ضلعو پارلیمان غړي سلا شوي دي او زرد چې اسمبلی ته وړاندې کړل شي. ساجد مومند وایي
چې په تاسو ګورې زموږ یو تحصیل کې کومه ده هغه کې رجستر اوټر چې کومه ده 45,000 دي. هغه چې کوم د فوري وشول نو هغه کې 13,000 به دي راغله. نو که تاسو ګورئ د دا حقیقت چې کوز بل فرض ما سره دلته 45,000 رجسٹر اوټر دی په کار کې دلته زما آبادی یو نیم لک 2 لک راغلی وي. نو دا دغه معنی مونږ ته ابزرویشن دي دغه مردم شماری باندې چې صحیح مردم شماری وشي مونږ د قبایلي سیمو چې څومره امنیز دي زموږ هم دغه مطالبه ده. دا هغه په بنیاد باندې دي مونږ د ان ای سی ټو نه راکړي چې د پی کې سی نه د بل فرض حقیقي کوم د دې په مونږ ګیره نه
قبایلی ضلعو کې به د 15 عیني بدلون وروسته د قومي اسمبلی انتخابات او د خیبر پختونخوا بلدیاتي نظام قانون لاندې دغه ټاکنې په اول ځل کېږي. خو د ټاکنو ښکاره نیټې نه معلومېدو له وجې لا هم د سیاسي ګوندونو او آزادو امیدوارو لخوا د انتخاباتو هلې ځلې نه دي پیل شوي.
ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، شب قدر.
د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده. قدر منوریدونکو، اوس هم د خیبر پختونخوا د کورنو قبایلي چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په قبایلي ضلعو کې د زندانونو د جوړونې او د پبلک سیفټي کمیشن د ادارو د غځولو د بیړني پلان منظوري ورکړې ده. حکومت دا هم وایي چې په دې به د صوبایي حکومت 490 بلیونه روپۍ مصرفیږي. دغې ترڅنګ صوبایي حکومت ته هم ویلي دي چې 950 عدالتي افسران په قبایلي ضلعو کې ګمارلو لپاره نومول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل لري حمید الله.
د کورنۍ او قبایلي چارو محکمې د دې غرض لپاره یو اوږدمهاله پلان هم تیار کړی دی چې پکې په تمامه قبایلي ضلعو کې د جلینو جوړولو او په دې ضلعو کې د 1500 وړې بندیخانو د حالت ښه کولو لپاره پکې 1.4 بلیون روپۍ مصرف اندازه شوی دی. په اوږدمهاله پلان کې د پروسیکیوشن ډایریکټریټ لپاره 1.2 بلیون روپۍ اندازه شوی دی. په لنډمهاله پلان کې به یوازې اوس ودانې وړې 1500 بندیخانې سمولې شي. وکیل علی عظیم افریدی وایي د عدالتي نظام لپاره جیلونه او پروسیکیوشن رمبنې ضرورت وي.
پروسیکیوشن د حکومت موقف شه دی
په فوجداري کیسونو کې عدالت مخې ته وړاندې کوي. نو دې د 25 ترمیم نه بعد په حکومت باندې لازم وه چې دغه ټول چې کوم ډیپارټمنټ دي دالته ایکسټینډ شي. نو دا یو ډېر اهم پیشرفت دی د ریګولر کورټ سیستم د جوړېدو لپاره.
د قبایلی ضلعو د عدالتي نظام لپاره یو بل لوی پرمختګ دا دی چې د پېښور های کورټ یو کم 60 جوډیشل افسران په قبایلی ضلعو کې د لګولو لپاره نومولي دي. دې کې 2 سینیئر سول ججان، یو کم 10 سول ججان او 2 اډیشنل ډسټریکټ اینڈ سیشن ججان شامل دي. د پښتونخوا حکومت په نيزو کې د قبایلی ضلعو د عدالتونو لپاره 9 پوسټونه اجرا کړي وو. د های کورټ نه مطبوعاته لیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی په وو قبایلی ضلعو کې به په سمدستي توګه د عارضي نظام لاندې عدالتونه فعال کول شي تر څو چې ټول عدالتي نظام دغلته قوي نکل شي. نوی تعینات شوي ججان به د عملې دپاره د قبایلی ضلعو په ډومیسایل سمدستي برتي کول شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی په قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو عمل تن کولو دپاره یو سټیرنګ کمیټې هم ټاکلې. های کورټ د پېښور جوډیشل اکیډمۍ ته په قبایلی ضلعو کې د ټاکل شو ججانو او د عدلیې د نورې عملې په بیړني توګه د تربیې د کورسونو پیل کول هم ویل دي. حمید الله، ویو وی ډیو نیوز، پېښور.
درمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوه ده. د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو وروسته اوس هلته د اصلاحاتو نظام په ځای کولو کې رپورټونه داسې وایي چې چټکتیا نه ښایي او پرلپسې ټاسک فورسز جوړوي. ولې دا ډول خاصدار په پولیسو کې د ورګډولو یوه لویه مسله لا پرته ده؟ د ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینواری په تفصیل په خپل رپورټ کې راکړي.
وایس آف امریکا ډیوه چې کله په دغه مهمه موضوع د قبایلی سیمو د انتظام ادارې یعنی فاټا سیکریټریټ یو پخوانی اډیشنل چیف سیکرټر حبیب الله خان سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې په قانوني پیچیدګیو کې پریوتو پر ځای دی باید حکومت دغه شخړه اسانه کړي او موجوده خاصدار رو د هغوی د خوښۍ وظیفې ورکړي شي.
یو داسې خاص ادار چې هغه فرض کړه بوډا دی، هغه ته آپشن ورکړه چې راځه وایي زه تا ریټایر کوم، تا ته فل بینیفټ درکوم، د تاسو کرور تربور هغه څوک شته داسې چې هلته زه برتي کړم. یعنې ته وګوره کنه 100-75-80 کسانو مسله خو ته په دې دردې طریقو ورکولی شي، دا زما ذاتي رایې وي.
حبیب الله خان وویل چې د قبایل اولس اوس هم یو لویه برخه د پاکستان د زیاتره قوانین او آئینی یا اساسي تقاضونه خبر نه دي او ورسره د هغه په وینا د دغه سیمو خلک د تاڼي او کچره نظام سره د نابلتیا په وجه په سمدستي توګه د پولیس نظام دغلته لاګو کېدو په حق کې هم نه دي. او هم دغه وجه ده چې یو دفاعي څېړنکار او پخوانی بریګیډیر سید نذیر ټینګار کوي چې باید په قبایلی نظام کې د مرحله واره بدلون راوستی شي. په وو قبایلی ضلعو او شپږو پخوانیو نیمو قبایلی سیمو کې د حکومتي شمیرو له مخه د خاصدارو اثر شمیره 15603 اویا او د لیوی شمیره 10000 ده. خو په خپل حکومتي چارواکي مانی چې نږدې تر 50% پورې خاصدار په مختلفو وختونو کې د مختلفو وجوهاتو له وجې مړه شوي، خو د دوی د کورنیو کسان اوس هم د دوی تنخواګانې وصولوي. خاصداری ورکول یا د خاصدارو ګمارل چونکی ځایي کامی مشرانو ته د حکومت له اړخه د هغوی د کورنۍ د کسانو لپاره یو مراعات وو او دا د پولیس او خاصدارو ترمنځ یو واضح فرق هم ګڼلی شي. او همدغه وجه ده چې پخوانی د فاټا سیکریټریټ د امنیت محکمې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو سره سم واړه خاصدار د ګولډن هینډ شیک یا د مالی مرستو په عوض د خپلو وظیفونو فارغولو تجویز وړاندې کړی وو، خو په خپله د خاصدارو او د حکومت بلوا کامی مشرانو له اړخه د سخت مزاحمت لوجه دغه د ګولډن هینډ شیک پلان عملی نه کړی شو. او حکومت تر اوسه قبایلی سیمو ته د پولیس نظام په حقیقي توګه غزولو او د خاصدارو آینده په حق له کومه واضحه تګلار نه ده وضع کړی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیڅ هیری نکړی.
اف امریکا دیودا په شام کې سیرین ډیموکراتیک فورس هغه ډله چې مشري کوردان کوي او د امریکا ملاتړ ورته ترلاسه کوي د شام په باغوز سیمه کې داسې ویل کیږي چې د ترهګرو د داعش ترهګرو اخیری مرکز دی. دغه ته غویله خبرداري ورکړی چې دغه ځینه دغه تر سلامی شي او دغه ته چې کوم دغه په ولقه کې غیر خلک دي دغه د راويستو کار پیل شوی دی. دا ټول تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې مجاهد جواد وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو دغه رپورت به تاسو ته په سو لیزو کې وړاندې کوو او په دغه سیمه کې چې کوم غیر خلک دي ملګرو ملتونه وایي چې 200 کورنۍ د دوی د شمیرو تر مخه د داعش وسلوالو په ولخه کې دي. راځئ چې د مجاهد جواد په رپورت کې نور تفصیل واورو.
په سوریه کې د داعش تر ولکې لاندې لورستي سیمې څخه د شورو یا چرشنبه پورې د ټرکونو دی و کاروان لارې ګڼ ملکی وګړي وبتل. په دغه کاروان کې به خلکو بار لګ تر لګه 8 ټرکونه له باغو سیمې څخه ورستل هغه وبتل کله چې د امریکا تر ملاتړ لاندې ملشي یا د سیمې ته نږدې شوي. دا لا څرګنده نه ده چې په کوم شمیر خلک په دې توانېدلی چې د شورو په ورځ له باغو څخه وبسي او په کوم شمیر لا تر اوسه هم په باغو کې پاتې دي. د کوردانو تر مشرۍ لاندې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو داعش ته د دوی په وینا وروستۍ خبرداری ورکړی چې له ترهګرو څخه د باغوز د پاکولو له عملیاتو مخکې دي خپل ځانونه دوی ته وسپاري. د یادو ځواکونو ویان د عدنان آفرین وویل
یعنی لو فتحنا ممرات الى اين سيذهبون لا يوجد مكان لا يوجد حاضنه الاستراتيجيه
کمن پریدو چودي لاچین دوبه چیریزي د دوی لپاره حصہ ځای او پټنځای نشتا. د داعش لپاره تر ټولو غوره تګلاره دا ده چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته تسلیم شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د نهه یسي شنبې په ورځ وویل دوی په باغوس کې د کابو 200 کورنیو په اړه اندېښنه لري. دوی دا هم وایي چې د داعش جنگیالي له یاد سیمې څخه د ښځو او ماشومانو د وتلو مخنیوي کوي. د تیرو څو اونیو په موده کې له باغو څخه په زرګونو خلک چې ملکي وګړي او له داعش سره تړلي ځینې مشکوک بهرني جنگیالي هم پکې ووتلي دي. د ټرمپ ادارې له اروپایي ټولنې څخه غوښتي وو چې دوی دې خپل هغه جنگیالي بیرته واخلي چې له دغو هیوادونو څخه تښتیدلي وو او له داعش سره یو ځای شوي وو. برتانیې د غوښتنه رد کړه او له داسې کسانو څخه د خپل هیواد تابعیت یا سټیزنشپ اخلي. فرانسې هم له داسې کسانو سره لږه لیوالتیا ښودلې. کوردي ځواکونه چې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي وایي دوی تمه لري چې په سوریه کې به داعش د دې ونې تر پایه پورې په بشپړه توګه مات شي. یو لوړپوړي کوردی جنگیالي د نهه یسي شنبې په ورځ ویلي و چې موږ به په څو ورځو کې د ترهګرۍ د یو ستر تنظیم په وړاندې چې نړۍ یې له ګواښ سره مخ وه خپله بریا اعلان کړو.
د افغانستان د سولې اعلی شورا د هغوی لخوا د سولې په هدف یو لوی جرګه چې دا د هغې د جوړېدلو نیټه اعلان کړې ده د سویلي سیمه ایزې اجماع لپاره د صدر اشرف غنی سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر ویلي دي چې د جرګې د جوړېدلو لپاره 50 کسیزه پلاوي ټاکل شوی. نور تفصیل لري حکمل روان.
د سولې سیمه ایز اجماع لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی ځانګړي سلاکار او د سولې علي شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی وایي د سولې لپاره لویه مشورتي جرګه به د کب میاشتې په شپږمشتمه جوړیږي او تر نوویشتمې به دوام وکړي. عمر داوودزی د چهارشنبې ورځ د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون د څرنګوالي په هدف جوړې شوې غونډه کې وویل چې د لویې مشورتي جرګې د لارې افغان حکومت هڅه کوي تر څو د ولس نظر او باور د سولې په تړاو ترلاسه کړي. داوودزی ویلي ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ څو میاشتې وروسته د سولې مخامخ مذاکرات پیل شي او په همدې هدف د سولې لویه مشورتي جرګه را بلل کیږي. دایوای په لوی جرګه کې به د ټولنې هر برخه استازي برخه ولري، هغوی به مشورې کوي او دولت به د سولې په تړاو چې څه ډول سوله وشي، د سولې خبرې له کومه ځایه پیل شي او څه ډول دا مذاکرات مخ ته ولاړ شي، او له طالبانو سره چې هوکړې ته رسیږي سری کرښې کومې وي، دولت به په دې اړه مشوره ورکوي. په همدې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د سولې په پروسه کې میرمنو ته د زیاتې ونډې په ورکولو ټینګار وکړ. په سوله کې میرمنو ته د زیاتې ونډې د ورکولو په هدف جوړې شوې غونډې ته د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وویل، تر څو چې د سولې په پروسه کې میرمنو حضور ته ځانګړې پاملرنه ونه شي او په افغانستان کې دایمي سوله نشي راتلای. دی وای د سولې په پروسه کې د هم میرمنو ته زیاته ونډه ورکړلی شي. کله چې موږ د سولې پروسه پیل کوو او یا هم د سولې مذاکراتو لپاره طرحه جوړوو، ښځو ته باید د ګډون کولو زیاته برخه ورکړلی شي. د سولې په مذاکراتو او د سولې هوکړه لیک په عملي کېدو کې له دې بغیر که سوله وشي، دا به د ټولنې له نیم نفوس سره وي او دا به د دې شاهد وي چې موږ دایمي سولې طرف ته نه ځو. د سولې په پروسه کې افغان ښځو ته د زیاتې برخې په ورکولو ټینګار په داسې حال کې وشو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو ناسته د فبروري په 15 نیټه په قطر کې جوړیږي. افغان حکومت ویلي که طالبان د افغانستان له رسمي پلاوي سره خبرو ته حاضر شي، دوی به خپل مرکچي پلاوی د قطر مذاکراتو ته واستوي، خو تر اوسه طالبانو له افغان پلاوي سره خبرو ته زړه نه دی ښه کړی. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې ده voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه ته غوږی واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه زمونږ خپرونه لا روانه ده. د بلوچستان نصیر آباد سیمه کې د یو لس کلنې ماشومې مړې موندل شوې. د رپورټونو داسې وایي چې هغه د جنسي تیری وروستو د هغې مړې د سکول په یو لیټرین کې غورځول شوی. تفصیلات یې د ډیوا رادیو خبریال حمید سمسور په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د نصیر آباد د پولیسو عالی رتبه مشر وویل چې د دغې چې د 12 کلنې ماشومې دغه مړی د ګوټ غلام رسول د اسکول له پاخانې څخه ترلاسه سو. پولیس وایي چې د دغې ماشومې پر بدن باندې د تشدد نښې نشانې دوی لیدلې دي. پولیسو اوس د دې مړی د نصیر آباد ضلعي روغتون ته انتقال کړی. د پولیسو عالی رتبه مشر وویل چې د مړي د طبي ازموینو وروسته دا خبره به په ډاګه کړي چې آیا له دغې ماشومې سره جنسي تیری سوی دی او کنه. د دغې 12 کلنې ماشومې کورنۍ وی چې دا نجلۍ له تیرو 4 ورځو څخه بې دره کوله. تیر کال په 2013 کې په لومړۍ 12 میاشتو کې دلته د ښځو د تشدد 138 پیښې رامنځته شوې وې. عورت فاونډیشن وایي چې له 2009 څخه بیا تر 2013 پورې دلته په بیلابیلو پیښو کې نه نیم سوه ښځې له جنسي تشدد سره مخامخ شوې دي. عورت فاونډیشن وایي دا یوازې هغه پیښې دي چې د خبری رسنۍ له لوري راپور شوي دي. د دوی له خولې چې ډېرې پیښې به داسې هم وي چې هغه په خبری رسنۍ باندې نه دي راپور شوي. بلوچستان اسمبلۍ په 2014 کې د ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره قانون منظور کړی دی. عورت فاونډیشن وایي چې پر دې باندې عمل نه ترسره کیږي. حمله دغه کبله د ښځو او د نجونو د تشدد پیښې رامنځته کیږي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
د من اوریدونکو اوس هم بمردان کې د خزو د پوهنتون او بیا د غیر دولتي ادارو په مرسته یو غونډه جوړه کړې شوې چې په طالب علمانو کې د پوهې بیدارولو لپاره داسې یو تربیتي پروګرام ترسره کړي چې څنګه به نوی نسل کار روزګار موقع پیدا کوي او بیا څنګه به دوی د بیروزګارۍ نه ځانونه ساتي. نور تفصیل لري ریاض حسین په دې رپورټ کې.
د غونډې انتظام کوونکي د غیر دولتي ادارې سی ای ټی ډی مشر دانش وایي د پروګرام مقصد طالب علمان د تعلیم مکمل کېدو وروسته د کار کولو جوګه کول دي او دا چې دغه نوی نسل د بیروزګارۍ نه بچ وساتلی شي او په ټولنه کې د هغوی نه عملی کار واخستی شي.
بیسیکلی دا د وومن امپلویبلټی سمیټ دی او دا مونږه د دې لپاره کوچې کله یو ماشوم په کالج یونیورسيټي کې ګریجویټ شي او بیا جاب ته لپاره بهر منډې تړې وخیا دا سټ ډیر زیات سکلز چې کم دي هغه اکیډمیک کې وته ټیچ کیږي یا کټیچ کیږي بیا هغه شته دا ګرومینګ نه کیږي نو مونږه هغه سکلز ګیپ چې کم دي پای باندې فوکس کوو چې ماشوم جاب سرچینګ کوي یا دا هغه چې دا بزنس سٹارټ کوي انټرپرینور جوړېدل غواړي نو هغه چې کم دي په اسانه سره وشي او دا هغه چې کم دي مونږه راهنمایي وکړو دا مونږه کونسلینګ وکړو دا مونږه مدد وکړو دا سټ ډیفرنٹ نور چې کم پوتنشل اپورچونټیز دی هغه چې ګندل ته مونږ راولو
باندې کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي د تعلیم ماهرینو استادانو او صحافیانو هم ګډون وکړو. د پوهاز دکړې او تربيت دغه ورکشاپ به دور وځي جاری وي. په دې سیمینار کې د طالب علمانو لخوا مختلف سټالونه هم لګول شوي وو. د پوهنتون وایس چانسلر غزاله یاسمین وایي چې پوهنتون په دوه کال موده کې ډیره پرمختیا کړې ده او د هغوی د حسي دي چې د طالب علمانو لپاره د نصاب نه علاوه د غیر نصابی سرگرمو هم تنظیم وکړي.
چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جب جاب مارکیٹ میں جائیں تو ان کو امپلائیبلٹی کا ایشو نہ ہو تو اس لیے ہم نے کافی ساری ٹریننگ ورک شاپس جو ہیں وہ ابھی تک آرگنائز کی ہیں. اس کے علاوہ ہم ون ڈے سیمینارز ورک شاپ انٹرنیشنل کانفرنسز ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ویل گرومڈ اور ریفائنڈ پرسنالٹی دیکھنا چاہتے ہیں.
دی غنڈ کی دی ہائر ایجوکیشن علاقائی ڈائریکٹر ارشد کامران مشر ملمو دیوسرا په خبرو کې دی وایي دراتون کې چیلنجونو د پاره ضروری ده چې طالب علمان د روایتي زکړو سره سره ټیکنیکل زکړو ته هم پام وکړي.
اب ایچ ای سی نے اسی طرح ایک پروگرام کیا تھا ہمارا میرٹ نیٹ بیس اسکالرشپ کا ایک پروگرام یو ایس نیٹ بیس کے حوالے سے تو ہم نے اس میں مختلف یونیورسٹیز میں یہ ورک شاپیں کرائیں کہ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں بہت لائق ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں پھر ان کو ان کی جو اندر کی ایبلٹیز ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس کے مطابق چلو. آپ کے پاس وہ ایبلٹی اگر نہیں ہے اور آپ خامخواہ اوپر بڑھن وہ بھی ٹھیک نہیں. آپ کا رائٹ ڈائریکشن اور وہ جو کہا کرتے ہیں نا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب تو اس کے لیے انہوں نے اپنی اسکل
بہت ضروری ہے. وہ مردان ضلع کی د خزو یوازینی پوہنتون په کال 2014 کې جوړ کړی شوی وو او پوہنتون دا وخت په 1100 مختلف سانګو کې طالب علمانو ته د زده کړې کار سرته رسوي او د پوہنتون د نن دا وخت د خیبر پښتونخوا د لری پروتو علاقو 1200 طالب علمان جنکه په مختلفو سانګو کې سبق وایي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
واشنگتن ڈی سی نا دا